السلام علیکم، ستړي مشه، سهار په خیر او د اختر دویمه مو مبارکه. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزی مو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ د ازادي رادیو د سهار و بجو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 کال د ثور غویي 23مه، د 2021 کال د مې 14مه. وړاندې دا مسایل خبرو. عام افغانان ټینګار کوي چې د اختر د ورځو پیل شوی اوربند باید وغځیږي.
موږ د حکومت او د طالبان څخه غواړو چې دایمي اوربند وکړي
په ټولو مقاماتو باندې، هم په دولتي هم په طالبانو باندې. غږ کوم چې دا د اوربند درې ورځو اوربند دایمي اوربند جوړ شي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی سره مرکه خبرو چې د اوربند په اړه غږیدلی.
هغه د خوشحالۍ اوښکې چې په تېر کوچنی اختر کې وبهېدې، شاید د غم له اوښکو نه زیاتې وي، کمې به نه وي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله وایي دا محکمه ښایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د وروستي تشدد د عاملانو پر وړاندې اقدام وکړي او د ژوند رنګونه هم لرو.
په ټوله کې څو شیان چې په مالدارۍ باندې تاثیر کړی دا جنګ، د څړځایونو نشتون، د لارې کافي اوبو نشتون، دا لامل کېږي چې مالداري کمه سي.
دا مطالب تر خبرونو ورسته. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې دي. عادل راز په متحدو ایالتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی پرون له قربانګلی بردی محمدوف، رجب طیب اردوان، قاسم جمار تقایف او صدر جباروف سره پر ټلیفون خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی یو بل ته د اختر مبارکي ویلي او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړ. په عین حال کې ترکی رسنیو راپور ورکړ چې ولسمشر اردوان د افغانستان او قرغیزستان له ولسمشرانو او د عراق له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د اقداماتو پر وړاندې له فلسطینیانو سره د پیوستون په اړه بحث وکړ. د حماس تر ولکې لاندې غزې سیمې کې د روغتیا وزارت پرون اویل چې په تیرو دریو ورځو کې د اسرائیلي پوز په حملو کې لږ تر لږه درې اتیا فلسطینیان وژل شوي دي. عادل راز په متحدو ایالتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې چې نه غواړي هویت یې څرګند شي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ. میرمن راز له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. په واشنگټن ډي سي کې د افغانستان سفیر له دې مخکې رویا رحماني وه. د افغانستان جمهور رئیس وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو د ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات وشي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون پنجشنبې په ارګ کې له یو شمېر بې سرپرسته او یتیمو ماشومانو سره د کتنې پر مهال وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دې ماشومانو ته د اختر مبارکۍ له ویلو وروسته څرګنده کړه چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته به هدایت ورکړي چې په بورسیو کې یتیم او بې سرپرسته ماشومان هم په پام کې ونیسي. فلسطینی حماس ډلې پرون پنجشنبې یو ځل بیا د اسرائیلو پر قلمرو توغندي وویشتل او اسرائیلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې وکړې. دا د هغه تشدد لړۍ ده چې د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې پیل شو او له دواړو خواوو سره د مصري منځګړو له خبرو سره سره تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د حماس لخوا ویشتل شوي یو شمېر توغندي تر تلابي پورې ورسېدل او د اسرائیلو په بمباریو کې درې لوړې ودانۍ چې د اسرائیلي چارواکو په وینا د حماس غړي پکې دیره وو ونړېدلې. د دې تشدد تشدد لمن په اسرائیلو کې دننه د عربانو او يهودانو ترمنځ نښتو ته هم ورسېده چې په نتیجه کې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ او ویل چې د نظم او د راوستلو لپاره به د اړتیا په صورت کې له زوره هم کار واخلي. عربان د اسرائیلو د 9 میلیون وګړو په سلو کې 40% جوړوي. په غزه کې د اسرائیلي الوتکو د تیرو 2 ورځو په حملو کې لږ تر لږه 30 تنه فلسطینیان او د حماس په راکټي حملو کې 8 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان چې پر آذربایجاني ځواکونو تور لګولی له جنوبي سرحد څخه اوښتي او د ارضي دعوې هڅه کوي. دواړو هیوادونو تیر کال د ناګورنو قراباغ د بلتون پالي سیمې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د موسکو په منځګړیتوب په اوربان سره پای ته ورسېده. پاشینیان پرون د مې په 14مه د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې پر باکو د نوي یرغل تور ولګاو. هغه د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې چې د راپورونو له مخې د آذربایجان پوځ د ارمنستان په خاوره کې 2 کیلومتره پرمختګ کړی د ډېر حساس وضعیت یادونه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. د 3 شنبې ورځې په سهار یو وسلوال کس د روسیې د تاتارستان جمهوریت د مرکز کازان ښار په یو ښوونځي کې ډزې وکړې. اوس د کوونکي او د ښوونځي 2 کارکوونکي ووژل او له 40 تنو زیات کسانې چې اکثر زده کوونکي وو ټاپیان کړل. چارواکو د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې په پرونۍ وینا کې په دې اړه د تحقیقاتو امر وکړ.
د تحقیقاتو کمیټه به هرومرو هر اړخیز تحقیقات وکړي او موږ به د دې تراژیدۍ ټول عوامل روښانه کړو. په عین حال کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید ملکي وګړو ته د وسلو د ویش په مقرراتو کې بدلون راشي.
په دې برید کې تورن 19 کلن الناز ګالیاویف چې د برید په پای کې ونیول شو د 4 شنبې په ورځ د قتل په تور په محاکمه کې حاضر شو. چارواکو ویلي نوموړي بې جوازه وسله درلوده. پوتین د روسیې د ملي ګارد مشر ته دنده وسپارله چې د وسلو د جواز د ویش د بدلون په اړه یوه نوې طرحه جوړه کړي. بیا هم خرغلی خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او هلته دا خبرونه ولولئ. د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلکو د کمکی اختر لومړی ورځ د امن په فضا کې تیره کړه. که څه هم له کندهار، کندز او غزنی ولایتونو څخه د څو ماینونو د چاودنو راپورونه راورسېدل، خو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اختر په مناسبت د دواړو خواوو له 3 ورځني اوربند څخه د سرغړونو راپور نه دی ورکړل شوی. په پرونیو چاودنو کې له 10 زیات ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې سوله وکړي. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې.
نن جمعه په افغانستان کې د 3 ورځني اوربند دوهمه ورځ ده. د اختر او اوربند په لومړۍ ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي د ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې 2 چاودنو د ماشومانو په ګډون 1 ملکي وګړي ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. په کندز کې یوې چاودنې 2 ملکي وګړي ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. او د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې 2 ملکي وګړي ووژل. د دې حملو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویان له اوربند څخه د احتمالي سرغړونو په اړه تبصرې ته حاضر نه شول، خو د هیواد د ډیری سیمو اوسیدونکو د اختر پرونۍ ورځ د امن په فضا کې ولمانځله.
زما نوم سمیع الله صافی دی او زه د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا اختر د نورو اخترونو په څیر د ویر او د غم اختر نه و، بلکې په دې اختر کې خوشحالۍ وي او خلک یو بل کورونو ته تلل، ماشومانو د لوبې کول او غټانو بندارونه کول. موږ د حکومت او د طالبان څخه غواړو چې دایمي اوربند وکړي او سولې ته لار هواره کړي.
زه دولت خان احمدزی د ولایت د بغلان پلخمري ولسوالۍ نه خبرې کوم. په ټولو مقاماتو باندې هم په دولتي هم په طالبانو باندې غږ کوم چې دا د اوربند د 3 ورځو اوربند دایمي اوربند جوړ شي او دا کړېدلی ولس له دې جنګونه نور په عذاب ده او نور خدای دې په دې وطن کې یو سوله آرامي دایمي راولي.
طالبانو د 1 شنبې ورځې په ماښام د اوربند د اعلان پر مهال وویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د دې 3 ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تعرضي عملیات ودروي. د افغانستان جمهوري ریاست هم له دې اعلانه 2 ساعته وروسته وویل د هیواد امنیتي دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراعات کړي. د افغان حکومت چارواکو د دایمي اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو ویلي دي چې اوربند به تمدید نه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم امریکا غږ ته ویلي چې طالبان به په بین الافغاني خبرو کې د نوي دولت پر جوړېدو له تفاهم وروسته دایمي اوربند ومني. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل دای د دواړو خواو له مشرانو غواړي چې سوله وکړي. ښاغلی خلیلزاد د اختر د مبارکۍ په ترڅ کې ویلي چې باید د اختر په مناسبت یوه کلکه ژمنه وشي او خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې د تیرو اختلافونو په اړوند له هر راز غچ اخیستنې به ډډه کیږي.
و هم اوریدل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خاصو جګړو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو یوازې په څو سیمو کې چاودنې شوي دي چې پکې لس کسان وژل شوي دي. د اوربند په ارتباط د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر سره مرکه لرو. د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند د دواړو لوریو تیر کالم په اختر کې درې ورځنی اوربند کړی و، خو درې کاله مخکې لومړی اوربند روژې په ویشتمه پیل شو او د اختر تر پنځمې دوام وکړ چې په هغه اوربند کې وسلوال طالبان ښارونو ته ننوتل او حکومتي کسان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته داخل شول. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی وایي طالبان د لومړي اوربند وویرېدل ځکه نه غواړي چې اوربند تمدید کړي. په دې اړه پام وکړئ له ښاغلي حلیمی سره دې مرکې ته.
تیرې تجربې د ښودلې ده چې د ښو نتایجو په مقابل کې ځینې احساسات راوپارېدل، خصوصا د طالبانو خوا ته چې هغوی خپلو جنګیالیو باندې ډېر غصې وکړلې، فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللي وای، حتی بندیان کړل او بیا یې هغه اوربند هم ډېر اوږدې مودې لپاره تمدید نه کړ. شاید دا هم تمدید نه شي، ځکه یوازینی شی چې خواته پاته ده هغه د جنګ میدان ده، نور هیڅ هم سره پاتې نه دي. یو خور وای ډېر جنګ به کوو نو دا د موږ تاسو په مشرقي کې اصطلاحات و چې ورته چې خورې ولې دومره کړتېږي و درته چې زه نه کړتېږم خلک مې کړتېږي. دلته دغه د تیر اوربند نه داسې معلومیږي چې دغه طالب او عسکر نه جنګیږي، خلک یې جنګیي، خلک یې نه پرېږدي چې یو بل کور ته سره ور شي، خلک یې نه پرېږدي چې په یو جومات کې سره ور کښېني. کنه خو موږ ولیدل څومره مینه محبت و، هغه د خوشحالۍ اوښکې چې په تېر کوچنی اختر کې وبهېدې شاید د غم له اوښکو نه زیاتې وې، کمې به نه وې.
یو څه وضاحت ورکړئ، څوک یې نه پرېږدي؟
طالب.
کوم طالبان؟
شیبر صاحب، د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحې ته راشي. موږ هر کلی ورته وایي ځکه بالاخره دا د دې خاورې بچی ده، موږ نه غواړو چې هغه پردی شي، او که د موږ خلک هغوی ته ورځي موږ پوهیږو چې دوی به مینه سره زیاتېږي نه نفرت. اما دوی خپله اعلامیه کې ورته ویلي چې نه، د دې په خاطر باندې چې مینه زیاته نه شي نفرت دوام وکړي نو یو د بل ساحو ته مه سره ورځئ.
ولسمشر په استناد د سیمې اجماع رامنځته شوې ده د افغان سولې په ارتباط، که دا اجماع رامنځته شوي نو بیا ولې اوربند تمدید نه شي؟
یو دا ده چې د سیمې په سطحه باندې د سولې په ارتباط اجماع شوې ده، او که نه د طالب په مقابل کې د سیمې اجماع رامنځته شوې ده. زه په دې فکر کوم چې ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي، نو ځکه د طالب شاته درېدل د هغوی سره کومک او بصراحت باندې وایم. اما نن چې هغوی پوه شي چې نه هغه وځي، د دې تشویش لري چې بیا به له طالب سره څنګه ژوند کوي. زه ډېر امیدوار یم، البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو هغه محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرېږي، دوی هم سولې ته لاس ور اوږد کړي. سوله اخیری حل ده، اما صرف دومره فرق به وي چې که موږ ناوخته ورځو ډېرې قرباني به مو ورکړي، که زر ورسو د یو څو مسلمانانو ژوند ته به نجات ورکړل شوي. زه مایوسه نه یم او مایوسي شران هم ناروا ده، ولې زه فکر کوم د منطقي پالیسي تغییر کړی ده او هره ورځ د افغانستان په نفع تغییر کوي. بناء زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مثمرې او بانتیجه به وي، خو د دې په خاطر باندې چې بیا هم جانب مقابل یوازینی شی چې په لاس کې لري هغه جنګ ده، نو ډېر امیدوار نه یم چې دغه اوربند به تمدید.
د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه تاسو واوریده. د اوربند په ارتباطي خبري وکړي خو وی ویل چې ښایي ځینې کړي د خبره د دې اوربند په مخالفت کې وي. هغه ویل خدای چې سوله ژر وشي ځکه چې د خبره سوله وروستنه حل لار ده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند پر وروستۍ جګړې لیکنه کړې ده او په یوه برخه کې یې لیکي چې دې جګړې تر زرو ډېرې کورنۍ مجبور کړې چې لشکر ګاته کډه وکړي. ورځپاڼه د دې جګړې په اړه د خپلې وروستۍ مقالې په یوه برخه کې لیکي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې افغان پوځیان د اختر درې ورځنی اوربند ته د شک په سترګه ګوري. دوی داسې فکر کوي چې طالبان به له اوربند داسې ګټه واخلي چې سیمې ته به نور وسلوال راولي او په لومړۍ کرښه کې به خپل کسان تجهیز کړي. ورځپاڼه د افغان پوځیانو د اندېښنه هم یادوي چې تر اوربند وروسته به طالبان بیا حملې شروع کړي. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبانو د می په لومړۍ نیټه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول په هلمند او یو شمېر نورو سیمو کې پراخ بریدونه پیل کړل. پولیټیکو خبرونه بیا لیکي چې له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو د وتلو پیلامه ده او سر له اوسه په لویدیځ کې یوه بل ته د ملامتي ګوته نیول کېږي چې افغانستان څوک له لاسه ورکوي. خبرونه وړاندې د کابل په دشتي برچي کې د سید شهدا په نوم د نجونو پر ښوونځي د سیشن بي د ورځې برید ته اشاره کوي چې په کې لږ تر لږه 500 نجونې ووژل شوې او لیکي د طالبانو له لوري د نویو سیمو لاندې کول او د یو شمېر ترهګرو ډلو له لوري بریدونو دا غوښتنه یو ځل بیا نوې کړې ده چې ولسمشر جو بایډن دی یو شمېر پوځیان په افغانستان کې پریږدي او دفاع وزارت د افغان حکومت د ملاتړ لپاره اضافي ګامونه واخلي څو طالبان واکمنان نشي او بیا په افغانستان کې ترهګرې ډلې سره یو ځای نشي. د خبرونې په باور د بایډن متحدان د ملامتي کوته د ټرمپ ادارې ته نیسي او وایي چې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره په شوي تړون کې دا ومنله چې ټول امریکایي پوځیان به د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه باسي او دا سربیره پر دې چې طالبانو بیا بیا له کړې تړون څخه سرغړونې وکړي. خبرونه بیا په کابل کې د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن د پخواني استازي جیمز ډابینز خبرې راخیستي چې وایي که چیرته د افغانستان وضعیت پسې خراب شو امریکایي پوځیان شایي د ولسمشر بایډن پر حکومت فشار راولي چې خپل ستراتیژي بدل کړي. خبرونه وړاندې لیکي په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان هیله مندي چې د بایډن اداره وهڅوي چې متحده ایالاتونه او متحدان یې مخکې تر دې چې ناوخته شي نورې هڅې وکړي.
ورپښو کندوز ته په کندوز ولایت کې د هغو ماشومان شمیر تر بل هر وخت زیات شوی چې جګړو بې پلاره کړي دي. یو شمیر له دې یتیمو ماشومان څخه غواړي چې هیواد کې جګړې بند شي څو نور ماشومان د دوی په څیر بې سرپرسته پاتې نه شي. د ازادي راډیو خبریال د ځینو دغو ماشومانو سره خبرې کړي او په استناد یې دغه راپور راستولی.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو ښوونځي کې 140 تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له 3 کلونو نیولې تر 14 کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندوزي ماشومانو یو وړه برخه ده چې په وروستیو 12 جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړې دي. 12 کلن شفیع الله چې له 3 کلو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې ووسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید موږ درس وایستو. نو ذاتي جنگ موږ نه غواړو، نه دې چا هینې توی سي او نه دې چا اوښکې توی سي. که موږ پلار وایو موږ محبت راکوو، موږ به هر چیرې چکر بی ولو، موږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لسکلنه زده کوونکی سارا وایي
نو سارا د مکتب زبیر ماده ته داس وایي موږ سوله غواړو، موږ قسم نور روانان یتیمان نشي، موږ طالبان سوله غواړو، موږ امنیت غواړو، طالبانو اسکرانه موږ سوله غواړو.
څوار لسکلن قدرت الله وایي نه غواړي نور ماشومان د دوی په برخلیک اخته او بې پلرو نشي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځېدلې وی ویل جګړو زورولی او د پلار له مینې بې برخه کړی دی.
منګا نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګا طالبانو هغه نه د ښه غواړو چې صلح وکړي اول تا ډیر خلک یتیمان دم دي تر څو نور کسان هم یتیمان نسی منګ صلح غواړو
دیو شمیر دی ماشومان څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل خو ډیری داسې نه ښکاره کیدل چې د اختر را رسیدو ته یې ورځې شمارلې وي له دوی ډیری د روانې جګړې پر هغو اغیزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي دیارلس کلن هدایت الله په دې اړه وویل
موږ جان ستړي شوي یاستو بس صلح طالبان وه دولت بس صلح وکړي بېخي ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي جنګ کې ټول هر څوک مړه کېږي او هر څوک خپل پلارونه له لاسه ورکوي جنګ یو ډېر بد شی ده انسان له خپل پلار مور او لاسه ورکوي جنګ لاس شی ده
په کندز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له اتو کالو راهیسې فعالیت کوي اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 140 تنه یتیمان روزل کېږي د دې ښوونځي مسؤول ذبیح‌الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه مرسته او ملاتړ برابر کړي ښاغلي مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمیر سوداګر او زړه سوانده ځوانان ورکوي
مننه د زمیر مادر په پرورشگاه کې 130 نجونې او ماشومان د تعلیم و تربیه زده کوي دغه پرورشگاه اته کله کې چې کندز کې فعالیت کوي دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوي دي او بې سرپرست دي
په کندز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي ترڅنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې 110 تنه یتیمان اوسیږي دا هغه شمیر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي خو په کندز کې د هغو ماشومانو شمیر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزنځایونو ته لاسرسی نه لري له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راولي
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله وایي دا محکمه ښایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د وروستي تشدد د عاملانو پر وړاندې اقدام وکړي. فاتو بنسودا په یو وروستي مرکه کې وویل دا به د اسرائیلو له همکارۍ پرته هم دا ژمنه عملي کړي. له بلې خوا اسرائیل خبرداری ورکړی چې د حماس ډلې پر سنګرونو بمباریو ته به دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې
د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC څارنواله وایي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه د دې محکمې لخوا په پیل شویو تحقیقاتو کې ښایي د روان تشدد پیښې هم شاملې شي. فاتو بنسودا پرون د مې په 14 له رویټرز خبري آژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل په دې تحقیقاتو کې چې د اسرائیلو او فلسطینیانو د اوسني کړکیچ له پیله د جنګي جرایمو د ادعاو په اړه روان دي ښایي هغه افراد په نښه شي چې د وینو بهولو په دې بهیر کې لاس لري. هغې زیاته کړه چې خپله دا ژمنه به د اسرائیلو له همکارۍ پرته هم عملي کړي. میرمن بنسودا چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالې په توګه د 9 کلن ماموریت پای ته یې یوازې 2 اونۍ پاتې دي ټینګار وکړ چې د دې محکمې لخوا پیل شوي تحقیقات د قانون په اساس کیږي او سیاسي انګیزه نه لري. له دې مخکې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ویلي وو چې ICC بې پارې نه ده. هغه ویلي وو چې دا محکمه یوازې د اسرائیلو په دولت پسې ده. خو میرمن بنسودا دا تور رد کړ او ویل چې د جرمونو نړیوالې محکمې د شفافیت په خاطر هم له اسرائیلیانو او هم له فلسطینیانو سره د روانو تحقیقاتو په اړه په منظم ډول خبرې کړي څو دواړو خواو ته د خپلو دریځونو د څرګندولو عادلانه فرصت په لاس ورکړي. اسرائیل او فلسطینی توندلاري د تیرې جمعې په ورځ په هغه شخړه کې ښکېل شول چې له 2014 کال راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. دا شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې فلسطینیانو د بیت المقدس د زړه ښار پر ځینو برخو د اسرائیلیانو د ننوتو پر وړاندې اعتراض وکړ او اسرائیلو له دې سیمې څخه د فلسطینیانو د ایستلو هڅه وکړه څو اسرائیلي کډوال هلته میشت کړي. په دې ترڅ کې اسرایلی جنگي الوتکو د غزې په تړانګه کې د ډیرا وسلوالو پر مرکزونو هوایي حمله وکړي او افراطي وسلوالو له دې ګڼمیشتې سیمې د اسرایلو پر خاوره له 1400 زیات توغندي وویشتل. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 3 فلسطینیان او 8 تنه اسرایلیان وژل شوي دي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون نوخته له خپلو سرتیرو سره په کتنه کې د حماس او جهاد د اسلام پالو ډلو د توغندیو د ګواښونو پر وړاندې د اسرایلو د دفاعي سیستم پر اغیزمنتوب خبرې وکړې.
د اسرایلو د توغندویي حملو ضد دفاعي سیستم موږ ته د عملیاتو فرصت راکوي. زموږ دفاعي ځواکونو لا مخکې سلګونه اهداف په نښه کړي او ډیر ژر به د دې اهدافو شمیر له زرو واوړي. موږ به د خپلو وګړو د دفاع په خاطر پر حماس ډلې حملو ته دوام ورکړو او هغه هدف ته به ورسیږو چې اسرایل ته یو ځل بیا امنیت راوړو.
فلسطینی اداره چې د لویدیځ غاړې پر ځینو برخو واک چلوي په غزه کې هیڅ ځواک نه لري. خو دې ادارې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري په 2008، 2009 او 2014 کلونو کې د اسرایلو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه د څیړنو پرله پسې غوښتنه کړې.
ازادي راډیو ته غوښتنې دولت سپګنې منځنۍ څپه او افم سلا شوره پنځه باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو لاندو خبرونه ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. عادل راز په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوی. میرمن راز لدی مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. افغان ولسمشر وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو د ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات وشي. فلسطینی حماس ډلې پرون پنجشنبه یو ځل بیا د اسرایلو پر قلمرو توغندي ویشتي او اسرایلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې کړې دي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان چې پر آذربایجاني ځواکونو تور لګولی چې له جنوبي سرحد څخه اوښتي او د ارضي دعوې هڅه کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. په دې برید کې اوس زده کوونکي او د ښوونځي دوه کارکوونکي وژل شوي او له شلو زیات کسان چې اکثرې د ښوونځي زده کوونکي وو ټپیان دي. ازادي راډیو ته غوښتنې په 12 نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګي استربل نیم ساعت چې په افغانستان کې باڅه بجی کیږي. زستا سو خدمت تر اعظم خو اوس په ورستوي پاتې دوه نیم دقو کې د ژوند رنگونو پروګرام واوري.
د ژوند رنگونه
سمانو معلم جان ژوند د لوګر ولایت استوګنې ما
اوس مهال په لوګر کې د مالداری څنګه ده؟ یو وخت والته ډیره ښه مالداری وکنه، مثلا د شودې او مستې د شنعت بازار کې به د لوګر و. اوس څنګه ده؟
په ټوله کې څو شاین چې په مالداری باندې تاثیر کړی ده، جنگ، د څړځای نشتون، د لا کافي اوبو نشتون، دا لامل کیږي چې مالداری کم سي. کله دینه مخکې خلکو مالداری لرله، مالداری کوله. په لوګر کې بیا مستقلا ځینې مؤسسات چې لبنیات برخه کار کوي، مالته د کورونو نو کسان چې مشخصا مالداری لرله، ته محصولات یا حیواني راټولول او یو خانه کورنۍ په اقتصادي لحاظ ته کوی کېدلې، بل خانه چې هیوادوالو ته د محصولات برخې د خدمت ښه مصدر ګرځېدلې.
تاسو خپل څنګه یا غوا د سلاري چې لغنه شوې مستې تر لاسه کړئ؟
نه، په دغه ساحه کې موږ اوسې ګزه کړې مالداري لپاره خو لوی کورم ضرور ده او اساسنه ساحه باید ورته ولري چې مال هم وڅره وي، هم ورته پټۍ وي چې هغه ته خید واخلي، رشکه واخلي. کنده مسایل مهم نشته، نه بیا سخته.
بیا لکه ما کوي شو دې مسلې بازار کې اخلي.
نو کله چې مالداری نه نو شدو مستو ضرورت کور کې نو مغای وزنی لارې غله سٹورونه دي او هغه لبنیات فروشي دي چې په خارو مارکیټ کې دي معمولا ورزت راخله
هغه خپلوان چې په کلی کې اوسې غوالري څنګه کومه په خلته کې چکنه راوړي
نو د افغانانو د میلمه پالنې د خپلوي دا هیڅ دا درګ به قوی ده نو دوستان چې نګدي دي او تګراته کولای شي به مالداری لري حتمی ده وخت نه وخت خپل پیرزوینه کوي کله مستو برخې چکی په برخې د کروتو په برخې کوي نو هغه لورینه وي
څومره بیا فرق دغه چکاو مستی چې د کلی یو کلیوال راوړي او بیا بازار کې اخلي
د کور حیواني محصولات چې هغه مېرمنې او کسان چې دی برخې موظف دي کار کوي او عقیده چې غړي طبیعي او باکیفیت شي ده په بازار کې خپل غ نیرنګ چل د مارکیټ د پاره پیوهي د مارکیټ د پاره آماده کی یا اخلاص او هغه صفاوالی او هغه کیفیت چې په کور کې او څوک آماده کوي هغه بیان لري
ډېر زیات مننه تاسو باندې
وسه مننه کوم